بهره کې د ترک سټریم د طبیعي غازو د نه لیک د جوړېدو کار به راتلونکي کال پیل شي. آزادی رادیو او ریډیو آزادی رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. د آزادی رادیو خبرونه چې پای ته ورسیږي د شپې له د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې څپو مهیروي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې یو شمیر افغان سناتوران او د چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې دننه د سخت دریځو ډلو په وړاندې د دې هیواد د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ پر اختلافاتو سربیره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د دې هیواد منځوي کېدو هم دغه اختلافات زیات کړي دي. په دې وروستیو کې یو پاکستانی خبریال په یو راپور کې له دغو اختلافاتو پرده پورته کړې وه چې د راپورونو له مخې د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ د لفظي شخړو سبب شوې. پر دغه خبریال هم د موقت وخت لپاره له پاکستانه د وتلو بندیز لګول شوی و. یو شمېر افغان کارپوهان دغه اختلافات تر ډیره د افغانستان په اړه د دې هیواد له سیاستونو سره تړي. د ازادي راډیو خبریال قاسم سلیمان نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر افغان سناتوران او کارپوهان د وسلوالو ډلو پر سر د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو تر خپل منځي اختلافات وروسته وای دغه هیواد نور نسی کولای په خپل دوګونی سیاست او له تروریزم څخه په ملاتړ پر دوا چوي. راپورونه وای چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دغه هیواد کې د وسلوالو پوړاندې د پوځي اقداماتو پر کموالي اندېښنه څرګند کړي او لامل یې د پاکستان له استخباراتي ادارو سره د دغه ډلو تړاو بللی دی. هغه مسله چې افغان سناتور فیصل سمیع له تروریستي ډلو د پاکستان د ملاتړ ښکاره ثبوت یادوي.
په وروستیو کې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د موجودیت په اړه ډیر زیات اسناد هم د افغانستان له دولت، هم له نړیوالو استخباراتو او ملګرو ملتونو او د غرض معتبره بنسټونو سره شته چې نور نو پاکستان نشي کولای پر خپلو ناوړه کړنو پرده واچوي.
دا راپور نامتو پاکستانی خبریال سیرل المیدا د اکتوبر په 15 په خپل مقاله کې د یو لړ سرچینو په حواله چینو مې نه دی اخیستل سوی ورکړی دی. ښاغلی المیدا لیکلی صدر اعظم نواز شریف پوځي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې هیواد یې له جدي نړیوالې انزوا سره مخامخ دی. دغه پاکستانی خبریال وایي چې د همدې مقالې ته خبرولو له امله له هیواده ممنوع الخروج اعلان شوی و. د پاکستان د صدر اعظم دفتر که څه هم دا اختلافات رد کړل، خو له دې وړاندې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت ترمنځ په وار وار ستونزې راپیدا شوې دي. اخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي کارپو احمد سیدی وایي د پاکستان ملکي حکومت د نړیوالې انزوا له ویرې هڅه کوي څو د ISI د مشر رضوان اختر ګوښه کېدو ته چې د ده په خبره له تروریستي ډلو ملاتړ کوي لاره برابره کړي.
گروهایی که در تروریستا در پاکستان حمایت میکنند
هغه ډلې چې پاکستان یې ملاتړ کوي لیوالتیا درلوده څو راحیل شریف تقاعد وکړي او د استخباراتو مشر رضوان مراد لوی درستی شي. خو نواز شریف د راحیل شریف پر بیا مقرره ټینګار وکړ چې هغه له تروریزم سره مقابله کوي. دې کار او خودله چې رضوان اختر ګواکې یو ډول له تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
د پاکستان پوځ په ځانګړې توګه استخباراتي اداره په افغانستان او سیمه کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ تورنه ده. دغه مسلې ان د پاکستان نږدې متحد د امریکا حکومت اړ کړ څو له اسلام آباد سره خپلې کلنۍ مرستې محدودې کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې 5.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، که په دې اړه وريدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولي کار کولو ته مجبور شي.
بلې، ډېر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډېر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منستر ازي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بینوري یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضرورت باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنې. تاسو وګورئ ورځ په ورځ نامنې اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کیږي. چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضروریات په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګڼ خارونو ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی ځي او هلته کار کوي او د کار له عمله ممکن د نابلدۍ له عمله، د ژبې د نه پوهېدو له عمله دوی ډیر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د وګونه د دوی مصارف ایسته سي. او همدارنګه کیدای سي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، اساسي قانون د 1450 ماده پر اساس ان دولت ځان مکلف او غنی او د شهده او معلولین کورنۍ ته امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سمبال کړي.
ډیره مننه معروف صاحب. دا چې ګڼ ماشومان په کار بوخت دي، د کار له وجې ماشومان په راتلونکي کې له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کیږي؟
دا خو معلوم دار خبر ده. ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیې د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلي. او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې سر برخلیک پاتې